وبجه شوی احمد چیبر یم. السلام علیکم. دا ساده رډو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د بیوزلی پاړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام فریده سیال تاسو ته وړاندې کړي خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحد عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربی اماراتو یو سوداګر او د الهابتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الهابتور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الهابتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الهابتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دا غونجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په نندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیج کانکورس دالیاګنس نندارتون اعلان کړی چې سږ کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1908 کال د منس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلی چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په دې بیان کې دا خبره هم شوې ده چې له 1905 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. ویل کېږي چې دا موټر له 1908 تر 1905 پورې د افغانستان له پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره و. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت څو ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکام شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته بیړۍ لیږلې او بریالی یې ښکته کړې ده. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیې سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلي او په زرګونه هکتاره زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مال وبهیدل چې د اګست په 6 د سوتلج د سیند د اوبو کچه لوړه شوه. او د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسوال بریک په ترڅ کې یو پولیس ووشل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانک کې چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمېرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونو زما په نظر کې آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي بشئ، دا مایکروفون ستاسو پروگرام دی. په دې پروگرام کې ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالخ ستاسو قربان یو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پورز په خپل ایک شبکې په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې لیکټر لګا په سلو کې بیا افغانان د بیوزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاري مخ په ډیرو دی. دغه سازمان په راپور کې چې د تیر دوشنبه پورز خبر کړی ویلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له لاسه ورکړي دي او دوی مجبور شوي دي چې ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې سږ کال له 6000 افغانو کورنیو سره د دوی د 1.2 میلیون ډالرو مرسته ته چې اړتیا وه تر اوسه پورې دوی نه ده ترلاسه کړې. بل پلو بیا د انټریکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی و لیکلی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی له خوا د خوراکي توکو د مرستو له کمیدو سره په سږکال د خوراکي توکو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. انټریکشن سازمان ویلي و چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي. لدې شمیر 3.1 میلیون ماشومان دي چې 8 میلیون وګړي بیا له قحطۍ یو ګام واټن لري. دغه سازمان او همدارنګه نورو غړو هیوادونی ویلي وو چې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلونکو غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته دوام ورکړي او د تجمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پروګرام کې را سره مهلمانه د اقتصادي چارو پوهان دریا خان بهیر او ازرخ حافظی دي. خغلی حافظی به د خبرونې په دویمه کې برخه کې را سره وصل شي. خغلی بهیر را سره شته دی. دریا خان بهیر، تاسو ستړي مشه په خیر اغلی. که په پیل کې راته وایي د نړیوال سازمانونه په ټوله کې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د فقر کچا لوړه شوې ده، د خوړو نه خوندیتوب په افغانستان کې ډېر دی، خلک بیکاره شوي دي. په ټوله کې راته وایز دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي، که څه هم طالبان په ښکاره ډول نه ردی او نه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، دوی وایي چې موږ هڅه کوو. په ټوله کې ستاسې په اند باندې دغه راپورونه څومره دقیق دي او عملا په افغانستان کې واقعا داسې وضعیت روان ده؟
د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام او درناوی تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته او مننه له دعوت څخه. پرته له شکه چې د وروستي دوه کلونو نه راپدې خو افغانستان کې کله چې د سیاسي تعاملات رامنځته شول، د افغانستان اقتصاد هم د سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مواجه شو او دا هم د دلایل معلوم دي چې یو دا چې د سیاسي نظام تغییر دی او دویم دا چې همزمان د سره د بهرنیو مرستو او کمیدل او حتی صفر ته تقرب دا ده عمده دلایل دی چې بیا دا مختلف هر موضوع د خپل بیل آباد لري چې خپل آباد د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات درلودل. مثلا د سیاسي مسایلو باندې د سیاسي د رژیم یا د نظام تغییر دا خپل باید زده شو چې یو تر خلکو په خونی تیرابیا په امنیتی او د فیس او ترونو کې هغه یو څه د خلکو چې مشغول او دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد د نه په کور کې بیکاره شول، یو تعداد مهاجرتون ته مخه کړه چې هم د نن په هیواد کې د اقتصاد د بحران طی شدت ورکه او هم د مهاجرتو او سرعت طی البته نورم د مهاجرتونو سرعت زیات کړي چې نړۍ خپل حیران پات د توکد وضعیت. او دویمه مسله د نن په هیواد کې د یو تعداد نور خلک چې په ملکی سکتورونو کې دوی خپل دندې درلودلې، یو تعداد خپل دندې د لاسه ورکړي او یو تعداد هم مثلا د بیلګې په ډول کې شری منګو یو متقاعدین چې تقریبا د 3000 شاوخوا کې متقاعدین دي، د خلک خپل ماشونه البته د دوه کال نه راپدې خو دوی خپل ماشونه ترلاسه کړي نه دي چې دا خپل یو غټ قشر ده ټولنه تشکیلی د ترڅنګ یو بل غټه برخه د خصوصي سکتور یا غ صنایع او د کارخانجات او تولیدي کارخانجات چې دوی د په دوه دلیلو او د خپل د کارونو حجم راکم کې یو دا چې د انرژي کمښت او نشټون او دویم دا چې د بانکي مراوداتو نه درلودل ده نړۍ سره دا عمده مسایل دي چې دا باید زده شول چې دغه تولیدي کارخانه خپل تولیدات راټیټ کا او دغه تولیدات راټیټول معلومدار ده چې خپل کارکونکو تعداد هم راکم کړی دی یا حتی خپل کارونه په ټپه درول دي. نو دغه عمده مسائل دي چې د بهرنۍ مرستو او د کمیدو سره دغه مسائل مرامن سره د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر درلوده او د دې ترڅنګ یو سلسله نور مسائل هم دي چې هغه هم موږ نشو د البته په هغه باندې سترګې پټولای. مثلا د افغانستان کې د نیمایي قشر چې هغه خزینه د موږ تاسو خزینه هیوادوال دي او دوی په بیرو سکتورونو کې دوی په کارونو کې هم په دولتي سکتورونو کې په کارونو کې بوخت او هم شخصي تشبثات دلو د خصوصي تشبثات دوی خپل دندې د لاسه ورکړي او که په میانګین ډول چې موږ محاسبه وکړو هر کورنۍ د افغانستان کې د شپږو په شاوخوا کې محاسبه کیږي نو که چیرې من د متقاعدین نسل زره متقاعد ای او دا ضرب د شپږ سره درې واز فکر وکړ کې د طریقه دوی ابتدایي خوراکي مواد او ابتدایي خپل نیازمندیانو ته لاسرسی نه لري. او کچیرې وایي چې د خزینه طبقه نه شي یو څه زیات خپل هم دولتي کار نه هم د چي په خصوصي سکتورو کې دوی بوخت خپل کارونه دندې د لاسه ورکړي، کچیرې دا پنده ترتیب زاد کو نو د خپل هماغه اندازه یا هماغه تعداد چې د بنلري ټولنه له سازمانونو لخوا ارائه کیږي تقریبا هماغه ته رسیږي. خو یو څه بلم زه غواړم په دې کې اضافه کړم، سیال صاحب، چې دغه گزارشونه یوازې اقتصادي مزیت نه لري، دا به افغانستان سره یا د هر هیواد سره کله چې مرستې تر هر عنوان لاندې کیږي دا خپله سیاسي ابعاد هم لري. او د افغانستان د نظام یا موجود نظام فعلي وضعیت یا انزوا کې د نظام چې موجود دی او په دغه باندې د فشار د زیاتولو او بعضې نور مسایل لپاره دغه گزارشونه هم پرله پسې نشریږي، او هم دا چې د ده په امارو ارقامو کې اغنه زیات دقت چې باید موږ او تاسې پکې وینو اغنه زیات دقت نشته. په دې شي که چیرې موږ د تاریخ چه ته وګورو د یو کال نه را په دې خو دا گزارشات چیرې نشر کیږي، په دې کې ډېر زیات تناقضات دي او ټیټ راجی کیږي دغه امارو ارقام. او دا په داسې یو حالت کې دی چې یعنی په موجود وضعیت کې څه تغییر راغلی نه دی، یعنی نه اشتغال زیاد شوی دی او نه کاروبار زیاد شوی او نه هم را کم شوی دی. نو کله چې بده وضعیت کې بیا د آمار ارقام څنګه را چیتیگی را جیگیگی په دی مانا چه بده که دخط نشته او بل دا چه سیاسی موضوعات هم بده که را کیگی تقیبیگی. البته
دیر مدنه کوروادان بحیر سیب دست ویر سر او گرزم آوریدون که هم را تپت مده ستری مشه بخیر رغلی لطاسی او رو د اوریدونکو مخکې داونه کړې و چې موږ باید د نومو او د ځای په اړه ونه پوښتنه وکړو. تاسو راته وایئ چې اوس مال تاسو په افغانستان کې هستې، د اقتصادي وضعیت نه مراته وایئ، دند لري نه لري، کارونه څنګه دي؟
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. کوایم دند لرو خو په معاشاتو کې د کمبود پاک لکه وایم، نو معاشاتو کې دوی کمبود راوړی، البته ډیر کم اندازه معاش لاکول کیږي، نو یو نو مشکل دی ټولو کارمندانو ته. او نو نشو کولای هغه معاش ته هم په خپل وخت سره دوی رسیدګي نشي کولای چې هغه معاشات د کارکوونکو په خپل وخت سره ورکړي.
او تاسو دا مور کې به زه پوښتنه وکړم.
مهربانی، تاسو وایئ
دغه معاشات تاسو به په وخت ورکول کیږي؟ 2% پکې کمواله راغلی دی،
تقریبا 40% کمواله په دغه معاشاتو کې راغلی. او مخکنی کارګون کې البته چې په اداراتو کې وو هغه سره هم چلن داسې ښه نه دی، چې ښه چلن نه کیږي او اکثر خل وظیفو شړل شوي دي په کور دي، نو د فقر کچه ورځ تر بلې ډیریږي. او الله دې خیر پیښ کړي نو چې سوه رامسته کی.
د کار په ساتونه کې خو به تغییر نه وي راغلی، هماغه 8 ساعته کار به کوئ؟
8 ساعته کار کوو.
یعنی که چېرې تاسو په خاله زره معاش اخیسته، اوس دغه لزرونه تقریبا تاسو به 40% پکې تغییر راغلی، او زره یا ونیم زره اخلی؟ کدام راته وایي بیا د کور مصارف بله لار ورته سنجولی ده که نام دغه معاش ته بیا کارمندان په تمه وي؟ څه کوي ځوانانو سره نورې مفکورې خبرې تاسې چې هلته د ملګري همکاران ګورئ دوی په څه خبرې کوي چې څه به کوو کوم طرف ته به روان یو؟
هېڅ بدیله لاره بل نه لیدل کیږي دلته. البته امکان نه لري چې بل کاروبار دی افغانستان کې څوک شروع کړي، ځکه په ټیکسونو کې هم دوی ډیرواله راوستي او مالیات هم البته هغه مقدار چې وو هغې سره اضافه والی راغلی، ورسره په څنګ کې هغه تجارتي جوازونه چې وو هغه هم حتی دوه چنده او درې چنده دوی چې دی هغه جوازونه لوړ کړي دي. نو مشکلات ډېر دي هره برخه کې.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان چاړي کې د نیولې وکړ. بله کومه خبره لري مهرباني؟
نو بله خبره مې دا کوله چې خلک نه غواړي په خصوصي برخه کې چې دی پانګونه وکړي د همدغه مشکلاتو په اساس، نو خلک نه غواړي ځکه مالیات هم لوړ اوسي، هلته جوازونه هم دوی دوه چنده درې چنده کړي وي، نو نشي کولای خلک پانګونه وکړي په دغه برخه کې.
مننه کور ودان چړی کدنی ولې و د کارکونکو د معاشات په اړه باندې چې په دې رستیو کې کم شوې دي واقعیا په تیر دوه کلونو کې لکه چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی پیل شوې ده د کارکونکو په ماشونو کې د خپل طالبانو هم ویلې چې یو څه کموالی راوستي دي. بهر څه بیرته تاسو ته راګرځم، د کارکونکو په ماش کې کموالی او همغه ډول کاري ساتونه لکه پخوا مته ساته کار اوس مته ساته کار خو ماش کم اخیستل کیږي، بله بدیل لار کیدلی شي یو ځوان ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوي وظیفې پیلوي یا له پوهنتونونو فارغېږي ورځي کار پیلوي، یا هغه ځوان چې انرژي لري او وغواړي کار وکړي آینده کې لکه د نورې نړۍ د ځوانانو غوندې پرمختګ وکړي، څه بدیل ورته شته؟
ګوره اول خو باید دا وځیکو په هر هیواد کې یا په هر هیواد کې چې هر سازمان یا اداره موجوده یو دوی د خپل د کارکونکو د معاشاتو په ارتباط د معاشاتو په زیاتوالي یا کموالي باندې دوی تصمیم نیسي، دوی باید یو قوي مطالعه ولري او د دې مطالعې پایلې باید مبني پر دې چې په چیرې معاشات زیاتیږي، په دې معنی چې بازار کې د توکو ارزښت یا قیمتونه جګ شوي دي په اند دلیل باید د معاشات هم زیات شي، یا که چیرې معاشات کمیږي په دې معنی چې بازار کې ارزه زیاته ده قیمتونه هم راټیټ شوي دي، دا معاش د اندازه معاش کارکونکو ته البته غوره شوی دی، دا معاش د دوی د مصارف نه اضافه ده، دا په دې دلیل کېدای شي دوی معاش کم شي. او دریم دلیل دا کېږي چې حجم د کار یا مقدار د کار را کم شي، کله چې مقدار د کار کم شي او مزدم په مقابل کې بیا مزدم بیا ماشم دم را ټیټه، نو کله چې دغه درې موضوع هلته نه وي د معاشاتو کمول یا زیاتول نو په دې معنی چې دا یو بېسنجش کار دی، او بېسنجش کار د پایلې به دی چې یو تعداد زیات هغه قوي بشري منابع د افغانستان چې یو غټه سرمایه د افغانستان پانګه ده دوی مجبور شي چې خپل کارونه د لاسه ورکړي، او د دغه کار د لاسور کولو په نتیجه کې دوی بیا مجبور کیږي چې مهاجرتونه وکاو، مهاجرتونه خپل هم افغانستان ته یو غټه زیاده په دې چې دا قوي کاری منابع دا د لاسه دی، او بل نړۍ ته هم اوستون زده موږ تاسو په گزارشات کې اورو چې ټول هیوادونه د غټو ستون سره مواجه دي د مهاجرتونو د گرافت لوړوالي سره، نو په دغه دلیل هلته باید څو کوټلی ګامونه باید پورته شي، یو دا چې دغه معاشاتو کمښت زیاته شي دا په اساس یو مصوبې ته یو، او که چیرې بیا هم دوی معاش کمی د دې په څنګ کې باید بدیل لارې باید ولټول شي، یعنی که چیرې یو کارمن په ادارې کې 8 ساعته کار کوي او د 8 ساعته کار په مقابل کې د یو مقدار معاش واخسته خو دا معاش کایشه پیدا کړی کم کړی، او دا کله چې کمیږي نو هلته د یو بل کاروبار زمينه یا په خصوصي سکتور کې یا په دولتي برخو کې د دې ته باید نور کاروبار زمينه مساعده شي، دوی بیا د عاید د لاسته راوړلو زمينه دوی ته مساعده شي، او که چیرې دا کارونه شي دا په دې معنی چې د دغه خلکو په اقتصادي وضعیت کې نور هم هغه منفي اغیز لا هم زیاتیږي او په ټوله کې د هیواد ټول اقتصاد ورسره
اغیزمن کیږي. په بخښنې سره کله کله چې طالبان وخت رسیدلی دي ځینې ادارې لکه منحل کړي دي د بشر حقوقو کمیسیون ته وګوریا کراشو ډېرې ادارې داسې ورته ادارې وي چې هغه منحل کړي ویل چې دوی مصارف بې ځای دي، د دې سره څنګه د کارمندانو په ماشونو کې هغه کپاره برخه کې دي هم دغه لکه مخکې شورور یادونه وکړه 40% یا 30% کموالی راوستي دي د ماشونو کم کړي دي، اوس دغه ډول حالات کې د دوی حکومت څنګه کولای شو چې دغه بشري قوت د ځوانان چې ورسره په حال کار کوي دوی لزان سره وساتي؟
خو مخکې انده پنده موضوع اشاره وکړه چې موږ باید بدیل لارو باندې باید موږ فکر وکړو، که چیرې موږ معاش را ټیټو باید د عاید بدیل لارې باید خپل اما خلکو ته وګړو ته باید پیدا کړو.
اوس مهال طالبانو سره داسې څه په لاس کې وي چې دوی بدیل وړاندې کړي د ماشونو د کمولو؟
ګوره دلته ولې دوی باید اول ادارات منحل باید د ادارات منحل مسله باید رامنځته نشي، په دې چې موږ نشو کولای چې د خپل خلک چې شدیدن او دغه دولتي د معاشات اړتیا لري د دوی دغه البته دا پیسې د ماش په دوی باندې خطه کو دلته به د ادغام مسله را منځشي یعنی په دې مان هغه ادارات چې مخکې تاسو نوم وخت د حقوق بشر کمیسون او د انتخاباتو کمیسون او د شکایتو کمیسون او وزارت دولت در امور پارلمانی او داسې نور ارتداد اداراتو دوی د ادغام مسله باید را منځشي وي چې دوی د څنګه نور ادارات سره مدغم شي وي تر څو چې د کارکونکو خپل کار د لاسه ورکړي نو منحل کېدل د حالاتو یا د بیناوړل په دې مانا چې دغه تعداد تشکیلات په دغه ادارات په تشکیلاتو کې دا خلک چې منصوب یو کار کوي دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي دي نو هلته بدیل نشته بدیل چې نه د خلک ټول بیانې یو اوزګار قشر یو کتله د خلکو ته ټولنه ته نور هم وړاندې کوي او ټولنه بل نورې بدیلې لارې هم ورته نه لري طبیعي دی چې دغه ټوستون څه موجود کیږي او دا خپله زیات څنګه چې اقتصادي ستونزې دي د وګړو محل کې دا کولای شي سیاسي او امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او بل دغه دوامداره بیکاری یا ضعف اقتصاد یا د مشارکت نه د لودل د خپل رواني ستونزې پیدا کوي چې د افغانستان خلک یا آقا عام خلک یا د اقشار چې دغه خدمات نه باید مستفید شي نه مستفیدیږي دوی خپل رواني ستونزې موجود کیږي چې دا خپل د رواني ستونزو د ګراف لوړوالی د خپل هم دی او هیواد باندې د هیواد په چارو باندې خپل منفي تاثیرات لري یعنی دا په دې معنی کې چیرې موږ هر نفر د یوې ادارې نه یوې معاش کمو به دلیل به سنجشه یا دا د کار نه د لاسه اخلو نو په دې معنی چې موږ د خپل هیواد ته د دغه یو تصمیم سره څو نورې غټې ستونزې زګو چې به داغه مهار کول یا مدیریت کول موږ ته پلان محل کې ډیر به ستونزمن بریښي نو په دا دلیل موږ وایو چې هر ګام چې پورته کیږي دا باید ډیر دقیق پورته شي او دغه تصمیم چې نیول کیږي په خصوصا په اقتصادي سکتور په دغه مسایلو کې دا باید متخصصینو لخوا نیول شي تر څو چې د تبعات لن محل کې په ود محل وګد محل کې دا باید مطالعه شي او د تبعات باید من یو باید په ګوته کوچې دا څه تبعات لري پر اوسن کې د هیواد په
کور ودان تاسو به تر وګرځم او ریدم کې پته مدي سلام ستړي بشي څوک اس لکم زې مړی کني ولیدا خري سب سمخه کلرې مهرباني
بله فریدی خوری ما زغل ری
مهربانی قری سب ساسی غک لرو پختون سب سره میشی بخیر رغلی نتاسی او رو تاسی دادی موضوع پاره چه نظر لری
بله اول خوری که سلامانه می کبول که سلامانه تا ساسو میلمانو تا اپیجه سب دا بل میلمان تا او طول او ردون کار کون که تا سلامانه ورانی کم لازی که شش پم پیل کلی از مرد خولا وش پدن و ساس دا باورا جی خبر داشت خوری چه جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په شان دغه شی ولایت او دلته بیل دي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي کې دي کان دي کې کوچۍ دي کې شارې دي ټول د په اقتصادي فقر اخته دي یو خو اقتصادي فقر دی چې خلک بیکار دي واقعا دا باید نظام هم ومني مرتش هم باید ومنو لکه موږ شو وای تبلیغ نه دی خلک بیکار دي او بل هغه خلک چې مخکې ماشونه درلود ډیر په ډیر تعداد هغه بعض خلکو خپل ډیر خپل جن د لاس ور کړی دا ماشو صفاته سو او خصوصا دا سلور قشره چې ما مخکې تاسو ویلی او بیا هم درته وایم دا سلور قشره تنه په پجوزجان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې متضرر دي لکه د معلول قشر لکه د معلم قشر لکه د متقاعدینو قشر لکه د وناشیا قشر چې مخکې کارونه درلود یا تولیدات درلود یا کارخانه درلود یا لاشي صنایع درلود یا سوزو یا په جورنالیزم کې کار کوي یا په نور ارسو کې هغه خپل کارونه د لاس ور کړی دي او بل دا معلوم قشر چې دی معلم قشر چې دی دا هغه ماشونه کم دي دا ماشونه چې دوی ور کوي دا کفایت نه ورته کوي او متقاعدین خو په توری کل ماشونه است رابسو دا معلوم قشر دا موږ معلوم قشر چې دی اوس مشته د میاشتې 3000 افغانۍ هغه ورځ مشته راکولی یعنی راکړي په حساب د میاشتې 3000 افغانۍ و یو معلوم ته یو مسكين ته کچيري یو مریض پیدا شي هغه د ایوې نخشي د ډاکټر د ایوې نخشي کې پات نه ورته کوي نو دا معلوم چې شپږ نفر نن خور لري یا اولادونه لري هغه د پچی شي گزاره وکي متقاعد پچی شي گزاره وکي اوس پردن کچيري افغاني تبرون ساتل سوې خوري سید احمد افغانو یو خپل ارزښت ساتلې اما چې $100 په یوه روپی او زه دا یوه کې ونه لرم دا ډالر نه سمخستلې نو قیمتي هم هغه کومکونه چې جهان را سره کوي خوره کې وخت به ډېر نه شم. دغه کومکونه چې جهان را سره کوي په دا کومکو کې هم درغلي کېږي. اویا فیصد زه تاسو ته وعده در کوم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصاحبه وکړي. یو پر یو بیا وروشه یم چې پلانی په خیانت اخیستې پلانی چې په یوې کریې کې دېرش نفره په خیانت متهم وي او څوک یې باز خاص نه کوي، نو ته پارې کریې کې په اوسط ډول لس نفره په خیانت متهم که دا به کومکونه چا ته رسېږي.
یعنی ستاسو په ولایت کې هم هغه کسان ته چې واقعا اړمن دي دغه مرستې نه ورسېږي؟
پریدی خوری زه حد تر توایم دا ژبه خدای تعالی موږ ته د حقایقو دپاره را کړې ده، د حق ویلو دپاره. یوازې زموږ په کریه کې هغه ورځ د اپکو ده که اتکو ده دا یو دفتر لري، دا نجلۍ یې نویشته کولې، د دوی په قانون کې د یوولس کلن تر اوولس کلن پورې دا نویشته کولې. زه تاسو ته د قسم خورم، قسم به دا قسم څه معنا هم نه لري، ولې د منافق یوه علامه قسم خوړل دي. دېرش نفره دا اوس زه در ښیم چې زموږ په کریه کې لور د یوه چا ده په نامه د بل چا نویشته ده، لور د بل چا ده. یو سړی شپږ نوړي لري، یوه یې خپل په نامه نویشته کړې، پنځه یې په کرا ورکړې. از برای خدا دا موږ څنګه مړېږو؟ دا جهان چې کومک را سره کوي دوی ولې سروې نه کوي؟ ولې امارت د دې خلکو به اسخاص نه کوي؟ ولې رسنۍ نه راځي؟ ولې د خلکو سره مساعدې نه کوي؟ که خلک ورته وایي چې دا کومکونه پر دا رقم دي، وایي خپل شکایت وکړي، نو ته چې رئیس دفتر یې نه اورې، بل شکایت کوونکی څوک دی؟ چا ته شکایت وکړي خلک؟
دغه موسسې چې هلته درځي دا سروې چې کوي، دا محلي طالب چارواکي کوي که د موسسې لخوا کسانې کوي؟
خوره کې مخکې چې دا اوناشي قشر په موسسو کې کار کوي، دوی د کار نه ولوېدلي. هر دغه نرانو سره به ښځې هم وي، او دا ښځې اوناشي قشر چې دی د دې ته قوارر ویل کېږي په اصل په عربي کې. یعنې دوی زړسواندې دي. معنا څنګه؟ دا سروې چې به کولې، دوی به هر کور ته ورله، د کور حالت ته معلوموي، سروې به په حقه کول. اوس هر سړی د یو کوڅې نماینده دی چې سروې کوي، خپل کور ته راولي یا خپل د انډیوال کره ورولي، شلم پاته دی، ړوند هم پاته دی. دا سروې طالب چارواکي نه کوي، د دغه مؤسسو د دفتر مقرر شوي خلک یې کوي، خو نمایندګان د کوڅو ورسره وي، هغه خپل په خوښه پکوي. اوس پردن هغه داسې پکوي، دا کور وګوره، دا کور وګوره، دا کور وګوره. بعضې کورو ته ورولي، بعضې کورو ته نه ورولي، خپل کور ته ورولي، د غریب کور ته نه ورولي. مانو او بیا چې شکایت وکړي، هغه رئیس دفتر یې هم نه اوري، مؤسسه یې هم نه اوري. والا ما سروي خو د کدیم دیګه دیګه ما چې کدم یې تانیم دیګه نو چې کدم یې تانیم طالب خو نهشته ورسره. او دا خو د مونږ
کسانو ته مواد نه ویشي کنو میرا ته لګ دقیق وای چې موږ دلته پښتنه وکړو ګرځو ورپسې.
نو مې دغه دبليو شو دی دا یو
دبليو
اچ او بل کشکی وې دوله اماني دلته وای چې ما دا خبره ورسره کړو چې ګرانه خپل نمبر ما ته راکه، زه به یو یو دروښه. او بل خبره دا ده چې دغه اپکو دفتر دی که اټکو دفتر دی، دغه اوس راغلی دی د نجلۍ پر سر باندې لس زره او شپږ سوه افغانۍ ورکوي پرېدې خوري. نو دغه زه په یو کریې کې اوسېږم چې دوه کیلومتره د مرکز څخه لیرې اوسېږم. ګرد مې پېژنې، زه داسې بې نامه سړی هم نه یم. ملا مې هم پېژني، کاري مې هم پېژني، امی مې هم پېژني، اجي تاسې ژورنالستان هم ما پېژني. زه په سترګو نابینا یم. زما یوولس کلنه لور نه نویشته کېږي، اووه کلنه لور د یو چا نویشته کېږي، هغو ته پیسې ورکول کېږي. دغه نمایندګان، دغه کریادار که چېرې امارت باز خاص کوي، والي صاحب دې موږ وغواړي، زما ته دې پوښتنه وکړي، یا دې رسنۍ راشي زموږ سره دې مصاحبه وکړي. زه به یو یو وروښیم چې دا پلانۍ دا نام بدله نویشته دی، دا د پلانی په نامه نویشته دی، دا د پلانی. ته باور په خدای وکړه، پرېدې یو سړی دی زموږ په کریا کې شپږ نوړي لري، یوه یې خپل په ځان پیسې نویشته کړې، پنځه یې د بل په نامه په کرا باندې ورکړي. بیا چې دوی دا پیسې واخلي بیا سر نیمایي کوي.
مننه مننه قری صاحب، موږ حتما بغلان ولایت دفتر ته به حتما
بغلان نه دی خبره جواب ما
درته ویلی جوزجان په بخنی سره هر ځل ز ساسه د ولایت غلطه و جوزجان ولایت ولایتی دفتر ته به حتما وکړو چې خبرې وکاو وحید الله مانی سره به مړی کوو نسو حتما ترسته کو تاسو مننه
زه صدر توام رسنۍ دې راشي زما سره دې مصیبه وي کې کوم یو په ګوته ورنه کوي جدول د اپکو د ازمور د مرغاو د کرې جدول دې پیدا کړي، نو چې یو د مرغاو په کرې کې چې نوی نکاوي دې یا پرزر شپته اویا کور دې چې په دغه یعنی چې په دغه جدول کې په دغه کې دېس نه پر خاینان ووزي، آیا کرې چې درې سو کورې بیا سو پښتي ووزي؟
ونانه حتما موږ د ستونزو شریکو او پښتون صاحب اساس شمیره خو ما سره شته، زه به بیرته تاسو سره چې نتیجه څه و تاسو سره به شریکه کوم او کما سپساس نمبر غوخته واقع نه غوي په دغه برخه کې جدي یلته پلټنی کولې زبستاس شمیره غوي ته ورکړم. کور موادان چې د جوزجان موزنګ هلې و د سیمه وضعیت مور سره شریک کړه ژوندۍ وسمنه کبل اوریدونکو وی غوي برا وخلو کنه بهیر صاحب تاسو ته برا وګرزو. تاسو مد پښتون صاحب خبرې واوریدلې دغه څو طبقه پښتون صاحب یاد کړی چې په ټولنه کې نسبت نور ته متضرر دي، متقیدین، معلول او معلمین هم درنګ و ناس. تاسو په پیل کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په ټوله کې دغه پرمختللي هیوادونو ته سړی وګوري په دې کې دغه خلکو ته یو سیستم شته، یو نظام شته چې دغه په اساس باندې هغه عمر چې د چا ډیریږي یا متقاعد وي یا معلول وي هغوی ته هغه معاش ورکول کیږي. په افغانستان کې له دې وړاندې هم داسې یو سیستم اوس هم شته ده چې یو نیم کسانو ته پیسې رسیږي، خو په ټوله کې حکومتونو ته په دغې برخه کې څه کول پکار دي؟ په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان په داخلي ډول باندې ډېر عاید نه لري او ځوانانو نه روان دي، کار زمینه نشته ده، دوی دغې طبقې ته چې پاتې ده او غږ یې څوک نه اوري څه کولی شي یا په اوس کې څه دي؟
لکه چې مخکې هم په مقدمه کې د مسلې ته یو لنډه اشاره مو درلودله، ګورې مختلف اقشار دي په هر هیواد کې، پتیر په افغانستان کې چې دوی په یو شکل د دولت حمایت ته اړتیا لري، دولت یا په مالی ډول یا په تخنیکی ډول یا په هر بل ډول. د افغانستان پخوانی تشکیلاتي ساختار هم پر مبنا د همدغه اړتیا و یا نیازمنده و باندې یا د خدمات و درزی په اساس باندې د تشکیلاتی ساختار جور شوی. دا په دې معنا چې یعنی منگ په پخوانی تشکیل کې یو وزارت د امور شهدا و معلین و یو ریاست نومده ریاست خزینه تقاعد و آوندس کار امور اجتماعی وزارت چه دا په بیرو سکتورونو که آلمان و خلکو تا هم ده مرست و زمینه مساعده ولی هم دوی تا ده کار بار و بوختیا و دو دوی ده روزل و ده پاره مشخص پروگامونه دلودد او ده دولتی اداره دوی ده بهرنه و موساد سره ده خپل ده کاری استقامتون رو پاساس بانده دوی سره ترلی و او آقا منابع امرس دوی تا تدارکی دلی و ده ده وزارتون و یا ادارات و په همکاره و همغگه بانده ده مختلف و خلکو باندې دوی ته یا د کار زمینه مساعده کیدله یا که ضرورت دمرسته په شکل دوی ته دا کار کیده. خو زیات هلته د لپاره چې د خلکو اساسي ستونزې په اساسي ډول حل شي دلته دوی ته د کار او د بوختیا باندې زیات کار کیده چې باید زمینه مساعده شي. اوس متاسفانه موږ لکه مخکې شما اشاره وکړه د متقاعدینو چې یو غټ قشر د ټولنې د یاغو د خپل د حقوقونه چې دا د دوی حق دی چې باید معاش ورکول شي، دوی متاسفانه د تیر دوه کالو کې نه ورکول کیږي. او بل دا چې د تیرو متاسفانه د تیرو څلوېښت کلنې جګړې له امله موږ ډېر تعداد زیات خلک ځوانان د لاسه ورکړل او د دوی کورنۍ یا د دوی میندې اوس په کور کې دي او دوی یتیمان پاتې دي یا د یوه جبهې یا د بلې جبهې. افغانستان کې په سیاسي تحولات نه البته تېر کلونه را په دې خوا د مختلفو نومونو په نام خلک البته جنګونه وو او دا جنګونو نتیجه یې دا ده چې یو تعداد زیات کونډې او یتیمان پاتې شول او معلولین پاتې شول. نو که چیرې دا پرته له تبعیضه چې دا د کمې جنا پورې، کمې تنظیم پورې، کمې حرکت پورې یا کم حزب پورې دوی تړلی وو، دغه مسلې ته باید هیڅ نظر ونشي د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د طبیعت په شکل باندې دوی سره باید برخورد وشي. دوی ته باید هغه امکانات چې برابر شي باید دوی ته ورکول شي. دوی حق او حقوق دي. دوی معاشات باید ورکول شي چې متاسفانه ټولو ته نه ورکول کیږي. اوس هم یو اندازه تبعیض پده کېدی. او د ده په څنګ کې بله مسله دا ده چې د دغه خلکو د باستوانایی یا د دوی د بیا د مجدد ادغام په ټولنه کې د دغه معلولین او د دغه قشر د مجدد ادغام لپاره په ټولنه کې دوی لپاره باید د کاروبار او د بوختیا زمینه باید مساعده شي. دا په دې معنا چې که چیرې یو فرد معلول شو د خپل سترګې یا بینایي د لاسه ورکړه یا یو وز د بدن د لاسه ورکړه، دا په دې معنا ده چې دا مطلق د کې یو سلسله نورې توانمندۍ یا د امکانات چې دا کار وکاو دغه کار له تاریخ دا دغه دپاره د دغه بیرته بیا مجدد ادغام چې د کار له طریقه په ټولنه کې دی په ده باندې باید کار وشي چې د دغه خلک بیرته ټولنې ته راوګرځي او دوی کار وکاو د خپل د عاید له طریقه د بوختیا له طریق عاید ترلاسه کړه. دلته دوه ګټې که یو دا چې د خلک د عاید څښتن کېږي، بل د دغه کار له طریقه دوی عرضه د خدمات کوي. دریم دا چې هغه روانی تکلیفونه چې د نه بوختیا یا د ټولنیز انزوا له طریقه دغه خلکو ته پیښیږي، د هغه نه دوی مسونه پاتې شي. نو په دې دلیل دا اړینه ده چې دغه نظامونه یا حکومتونه دوی باید د دغه قشر، خصوصا آسیب پذیر قشر چې فعلا افغانستان که چیرې د معلولین نه شروع کو، د معلولین دی بیا پسې دا د یتیمان او د شهدا او کورنۍ او ورپسې د متقاعدین دی چې دوی د رواني لحاظ ډېر زیات متاثر کیږي، د اقتصادي لحاظ خاص متاثر دی، د رواني لحاظ او ټولنیز لحاظ هم زیات متاثر کیږي. دوی ته باید دا برنامه چې مخکې لنډ اشاره ما ورته درلودله، دوی د مجدد ادغام او د مجدد د کار او بوختیا لاسته راوړلو لپاره باید منظم ګامونه پورته شي. خو اوس تاسو فکر وکړئ، یو د دلایل د ما د آنده دادی چې یو دا چې فعلي نظام که دوی امکانات محدود دی، کافی اندازه امکانات نداری. دویم دا چې ډېر په تخصصي ډول د دوی پلانونه یا کارونه ډېر په تخصصي ډول نه تدوین کیږي چې د ټولنې ټولو اقشارو ته دوی په هغه شکل چې دوی اړتیا ورته لري دوی ورته عرضه د خدماتو کا. نو دغه مسئله ټول باید زده شي چې هلته یو د خلکو د دولت ترمنځ هم واټن پیدا شي، هم د اقتصادي البته ضعف او ګراف هم ورځ تر بلې لوړ شي.
بهیر صاحب، که دغه د مرستو په اړه ووایئ، لکه اوس په افغانستان کې WFP مرستې کوي یا نور سازمانونه مرستې کوي، ستاسو په اند باندې دغه مرستې خلکو سره وشي، لکه هغوی نغدې پیسې ورکوي، مخکې پښتون صاحب اشاره وکړه، یا خوراکي مواد ویشي، یا نورې مرستې کوي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي، دا شیان خلکو ته توضیح کوي، څه ډول دا مرستې تاسو ارزوئ؟ او په ټوله کې که چیرې د دغې مرستو پر ځای باندې همدا موسسې په افغانستان کې د یو بل داسې کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته چې هغوی ته د اقل نقدې پیسې ورکړی شي، البته د کار په بدل کې یو څه وي، کم یوه غوره لار ده؟
اول خو د افغانستان خلک منندوی دي دغه موسساتو نه، په هر شکل چې و تبیده شفافیت و یا نو، د تیرو ډیرو کلونو نه را په دې خو د افغانستان خلکو سره په بدو شرایطو کې مرسته کړې ده. مطمئن یم د افغانستان خلک د دنه منندوی دي.
بهیر صاحب، په بښنې سره چې دا اورېدونکی ډېر په تمه ده او مخکې ما د تخنیکر غږ ونه اورېده، زه ستاسو د خبرې قطع کوم، دا اورېدونکی به راواخلو چې بیا دوی ځي. سلام، ستړي مشئ.
سلام سلام فردي خورې.
ستړی مشي، په خیر راغلی. له بغلان احمدی صاحب. احمدی صاحب زما غږ لرې؟ مهرباني. ساسی غږ راځي، مهرباني ووایه، د خپل نظر مو وایه.
او مننه. البته بیکاری خو افغانستان کې له مودو نه وګورئ معمول نه نه، تقریبا نشه خاص خپل خلکو توجه نه کیږي.
افغانستان
کې پتونہ لبودو سی وګور کوم تاسو ته بنادي کارونه موږ پتونہ دې کړی چې هغه خلک شوځای ودرې یا کار ودرې نو وګورئ معمولا دایمه خلک حکومت توجه کوي نه حکومت باید وای کار ورکی نو هغه ورچا شګری او خلکو ته باید کار ورکول شي نو تکا باید زمينه مال ساده شي یعنی په تیر وختو کې ګونو سوس ته وخت باید حکومت کوشش کوي دا باید دې بنا د خبرې کار مشي دا خلک ورکه شي باندې روانې نورمال کو روانې نو کده چې بنادي کارونه چې هر وخت هم کار پیدا شي او خلک هم بمنه جګیږي او مشکلات بوال جی نو معمولا وګورې چې اوس کارونه خو کم دي او د خپل ترڅ کې کار نشته پر دې وخت فرق څنګه لري یو کوم چې د افغانستان کې خوشاله خلکو زیات یو ګر سره سره په کوشش سره تم نه پی په لږ پیسو باندې چې دې وایي چې دې سره پیسې پیدا کړي نه اند اپ هغه د ځای په سی څه کار چې استاد د سپکار چې خو پر دې سره سره پیدا کیږي حکومت په دې درجه کې سره کار نه کوي نو کار نه شو نه مننه مننه احمدي
صاحب کور ودان بغه کیمو یو څه سنځ ډیره ده په بخنی سره بیا هم به هیڅ تاسو ته سره ګرځم تاسو مې ربانی یو کې مخکې مساس خبره قطع کړه
او بالکل دا سازمانونو البته د خیریه سازمانونو د تیرو ډیرو کلونو په دغه افغانستان خلک سره مرسته کړې په دلیل یعنی د افغانستان خلک د دوی نه منندوی دي خو دلته یو اندازه ستونزه شته چې هغه باید په ګوته شي یو دا چې دا باید تعریف شي واضح شي چې بشر دوستانه مرستې کوم قشر د ټولنې ته دا باید ارزشي دا معمولا بشر دوستانه مرستې هغه خلک چې د طبیعي آفات او یا د جنگونو له کبله دوی کډوال کیږي یا د خپل کاروبار زکه ده شند له تاسو ورکه دوی د آنی مرستو په شکل دغه موسادی او دوی سمرسته کوي ترڅو چې دوی اجاله تنه مرسته چې ارتل لري هغه دوی په اختیار کې ورکول شي ترڅو چې دوی د تلفات او یا د ستونزو مخه ونیسي اما د دوامدار حل په توګه دغه من کولای نشو چې دا البته د بشر دوستانه مرستو په شکل باندې اندغه وضعیت ته یا اندغه حرکت ته موږ ادامه ورکو په لومړی سر کې یو میاشت دوه میاشت لپاره په انده شکل کافی دی اما وروسته د وګړو محل لپاره او د خلکو د اقتصادي ستونزو د مدیریت لپاره او د اقتصادي وضعیت ښه کیدل لپاره بیا اړین ده چې دغه مرستو نوعیت او کچې فرق وکړي دا په دې معنی چې او مقدار دغه باید په کې افزایش راشي یا زیاتش راشي او دویم دا چې نوعیت مصرف د باید تغییر وکړي دا په دې معنی چې دغه شکل د دغه مصرف د بودیجه د بشر دوستانه مرسمه دا واوري په یو ټولنې کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې یا په کارونو کې په زیربنایي او غټو پروژو باندې د مصرف شي مصرف رسیږي ترڅو چې هم د یو هیواد یا د یو ولایت یا د یو کار یا ولسوالۍ دلته یو زیربنایي یا بنسټي کار هغه سیمې ته وشي او دویم دا چې دماغ کار له طریق خلک هلته بوختیا ترلاسه کړي او د هغه بوختیا له طریق خلک عاید ترلاسه کړي او د دغه عاید څخه دوی بازار ته مراجعه وکړي تر څو چې دا اقتصادي سرکل یا دا ترخه و ترخیږي دا په دې شکل باندې وړاندې دغه کیږي البته وړاندیز کیږي اما متاسفانه د تیرو دوه کلونو راپدې خو دغه مرسته چې د مختلف امور او ارقام چې نشر شوې دي تقریبا د 3.5 یا 15 میلیارد ډالر په شاوخوا کې چې افغانستان سره مرسته شوې دا زیاتې ده د بشر دوستانه مرستو ته نوانت لاندې افغانستان خلکو ته ویشل شي او په اند دلیل من د دغه مرستو دوامدار تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې نه وینم ځکه چې دا د کڅوړو په شکل خلکو ته ویشل شوې او دا دوامدار اقتصادی مثبت تاثیرات نداری نو که چیرې د نوعیت د مصرف تغییر شي او د خلکو د کار بوختیا زمینه مساعد نشي طبیعتا چې دلته د حقیقي د خلکو اقتصاد د اقتصادي وضعیت په خټو باندې خپل مثبت تاثیرات لري د باندې هلته ضرورت دی چې اسلامی امارات د مرستنده ټولنې سره بیا مشترک نقطه ته او تفاهم نقطه ته ورسیږي تر څو چې دغه مرستې په دغه شکل باندې چې د تخصصي لحاظ او تخنیکی لحاظ وړاندیز کیږي په دغه شکل په مصرف رسیږي تر څو چې د هیواد اقتصاد وضعیت مخ په کېدو حرکت وکړي.
به هیڅ بیا بل خبره په تیر شل کلونو کې د افغانستان په اړه کېدل غلطه به ځوانانو ویلي او دا اوس هم ځوانانو د خبره کوي چې په افغانستان کې کار نشته په داسې حال کې چې یوازې تیر شل کلونو ته تم شو له افغانستانه بهر له ډېرو هیوادونو هلته خلک ورتلل کار یې کولو دي او بهرني په صفات باندې
ولی تیرو کلونو که دا موضوع مطرح و اولی ووس بیا هم دقیق خبره دا چه پا افغانستان که کار نشته.
سیاست توقعات نظر پر شرایط و فرق کهی که چه ریت امریکی تم لارشه یا دا نره نو روغت و اقتصادونو مثلا که چهره جرمنی تا لارشه و که چهره انگلند تا لارشه دلتم دخل که انده آقا که یوی ده کار منگتا ده کار زمینه کما مسایده ده و کار نشته زکه چه ده دزای خلق که چهره منگ یو بهرنی هیواد تا مثلا امریکی تا منگ اشاره و کال تا دماغ شرایط و میارون و فاساس بانده خلق توقعات پورته دی نو د افغانستان کې تیر شل کلنه د تیر دوه کلنه سره پاند شکل تیر شل کلنه کې کاری امکانات ډیر زیات او په دې باندې هیڅ څوک پټولای نشي چې هم د درس او تحصیل او تعلیم زمينه مساعده و ډیر زیاته خلک تر ماسره او ډاکټرا پورې هم د نن ویرون تحصیلات دلو درو به ته چې دوی راتل د دغه اسناد سره یا دغه سرټیفیکټونو سره دوی دغه کار توقع دلو درو ته حد پورې کار ورته مساعد کیده حاول ته پاغه شرایط په اساس باندې دی اول دوه ساته په کچه خلکو د کار توقع د کار توقع د لودله د خېختات اما فعلا په د فعلی شرایطو کې خلک د فعلی شرایطو سره د کار ادخل دیو مړی ډوډۍ چې د دوی د درې وخته کې ونشي د دوی د دوه وخته ډوډۍ کفایت وکا یا دوه وخته د دوی د خپل بچان ته ډوډۍ وری انده باندې اکتفا کوي اما په تیرو شلو کلونو کې خلکو چې نه زه باید هم تحصیلی سویه زما لوړه شي هم زما منصب یا مقام چې په هر اداره کې کار کوم اپوزیشن می باید جگ شي هم زما باید آید ډیر زیاتی اما فعلا په بل شکل دی یعنی دا توقعات د خلکو نظر په شرایطو باندې فرق کوي.
مننه بهیر صاحب کور ودان اوریدونکی برا وخلو سلام ستړي مشي.
وعلیکم سلام خورجان زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان
مننه کور ودان همدرد صاحب له لغمان په خیر اغلی تاسو سره د لغمان د خلکو ستونزو شریکی کوي
ستونزې خدا دې خورجان کنه چې اول خدا متقاعدین چې دې دا ډېر غټو ستونزو سره مخ دي او بل دغه بهیر صاحب وویل چې دلته باید پروژه دا مرستې په پروژو اوږدمهاله باندې دلته خلک نن نه هر دین او هغه پروژو ته که زه درته یم سمانه یو متقاعد یو معلم د سپین ږیری هغه ما نه 3000 روپۍ دوه کاله مخکې اخیستي او تر ننه تاریخه پورې هره ورځ راځي ما ته ویي چې وروره ته خفه نه شي او ته خفه نه شي زه ورته یم وایم معلم صاحب زه نه خبره کېږم زه خیال ده ما بس یو ګڼه ما در بخلي خو کاشکې تا په دې 3000 روپۍ خو کار وشي کنه او بل مثال خبر غریبانان دي د غمرست دي شي ته نه سي صاحب دي زاد وکا سان راغل د ما یو ورکه دکان ده سي منی سي هغه چا کار ځخې تاغه خبره نه شي کاوه کور کې بچی نه هار ولا ما سخته نه ځانون هم څه ویول او ما دکان بنداو سي بل کا سرا وستا هغه بل کا ما سره وغه دي چې وروره دغه ته یو شهره کړی زو ورکا او خیر دا کوم کده پیسې در نه کړی دي در کوم بس ما څه پوښتنه پرې زو تا وتل له وار نه کړل یعنی ته یقینو کا سي خلک اندا اوس په حاله نه هر دی او داسې اوس پروژو ته ګوري او داسې وګمه حاله تاسو ته ګوري خو صحیح نه خو د ملک په ګټه راځي ولس په ګټه اخرې دا خلک نه هر دی مرستندوی ټولنې دي کار څوک دي دغه د لاس په کار کې که طالبان دي دغه د مرستې ته اجازه ورکړي په دغه کې د لاس وهنه نه کوي دغه د خپلو کارو ته پرېږدي دغه په خوا ډېر په شفاف توګه سره د مرستې ورکول او مستحق خلک کوم خلک چې خورې په مرستو تکیا ول هغه بیخي داسې دي نور غورځېدلي دي ځکه هماغه تکیا چې په یو شي تکیا او هغه در نه لري چې خولېږي هغه بالکل لیدلي دي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي او باید غم یې وخوړل شي یاد یې ورځه حق په حکومت هم لري حق په نړیوال هم لري همدغه خلک همدغه نړیوالو جنګو غریبانان کړي څوک یې یتیم کړی څوک یې کونډه کړی څوک یې محبوبه کړی څوک یې بېکاره کړی ده
همدرد صاحب ستاسو سیمې ته چې دغه نور سازمانونه لکه جوزجان کې قاري صاحب یادونه وکړه چې ځینې موسسې مرستې وروړي لغمان ته څوک داسې مرستې نه در وړي او که مرستې در وړي بیا ویش یې څنګه ده هغه کې خو درغلي نه کېږي
د موږ په سیمه کې خو خورې درغلي نشته کنه ځکه چې دلته مشران چې کوم دي هغه او د نظارت خلک لري هغه دیسک هغه خانان هم دی هغه خپل او تغل نه وي خو سرات یو څو میاشتې مخکې یو پروژه راغلی هغه زموږ نه لیکلي او هغه څه ورکه څه لمبرونه خلکو نه اخیستي ته یقینو که خورځانې سمات خلک راځي دکان ته وایسته خدا را دی وګانو سره غاجی دی تلویزیون سره خیر دا ریمنګ غاجی کا نمبرونه ریمنګ ناخستی حتی د سپی نیمه شپه موږ د زنګ ته په تمه موبایل مو سره ته یې او د دنیا ټول کارونه مو یې دی او همدغه ته په تمه ناخستی اوس به موږ ته زنګ راځي دغه و میاشتو کې موږ په سیمه کې یو پروژه راغلی چې هغې هم دغه تمه خلکو ته ورکړې او نور نه پروژه شته بالکل لکه بیخي یو یو فیض ژوندی یو ساعت یې وځي مړ شي دغسې دا مرستې دلته په مړینې ساعت
ډېره مننه همدرد صاحب موږ به ستاسې خبره هم اماني صاحب ته ورسوو چې په لغمان
کښې راشي افغانستان ته راشي خیر ده که غیر مستحق مو اخلي هغه هم افغان ده خو بېخي راځي نو موږ دا وایي چې را دي چې خیر ده چې هر چا واخېستې را خو بس یې که لږ کلي کښې لس کسان هم مثال د خبرې اول خو به هغه سړي باندې د لعنت ایسي چې زما غږ م اوري که نه او زه ورته بد هم ښکارم چې دا مستحق نه وي او مرستې پسې ځي دا مستحق نه وي او د مظلوم حق را وړي کور هلکه د تا هغه څنګه تېرېږي څنګه په حق هغه خو په تا دومره حق لري چې ته د خپل کور ډوډۍ ور وړې چې هغه هم نه ور وړې نو بیا د هغه ډوډۍ ولې ته خپل کور ته را وړې دا خو بېخي ولاکه کفر هم داسې وکړي که نه استاد موږ لیدلي داسې خلک موږ خپله لیدلي چې او دی کښې دغه موسسه راغلې وه هغې د ښځو ته د خیاطي ورښودل او میاشت کښې مواد ورکړ هلته بس ما لیدل خلک یقین وکړه چې په اصطلاحي موټلو کښې په ټوډیانو کښې به خلک را تلل موادونه به یې وړل ښه غوړ غوړ کالي به یې ول غوړ غوړې سڼې به یې او دا موادونه به یې چلول شته بې ایمانه خلک شته خو زه دا وایم چې دغه بې ایمانۍ نه هم دا خلک لاس واخلي حکومت د هم دغه موسسو ته اجازه وکړي ځکه چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او دا خو ما در تللو له ټولو نه ډېر حق په خپل حکومت لري که حکومت یې له موسسو کوي که خپل له ځان یې کوي که نه نو چار ځای نه یې کوي د دې خلکو غم باید وخوړل شي نور هم وخت نه نیسم اورېدونکي نور هم شته
مننه کورودان کورودان همدرد صاحب چې د لغمان نه د اړیکه نیولې وه دا بد اورېدونکی به هم راواخلو سلام ستړي مه شئ فکر کوم چې زموږ د دې ورور په انټرنیټ کښې ډېره زیاته ستونزه ده که تاسې
بلې هر
و موږ ستاسې غږ اورو څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
بلې السلام علیکم
موږ ورور ستاسې غږ لرو نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده فکر کوم چې زموږ د دې ورور انټرنیټ ډېر زیات ضعیف ده موږ د دې غږ په سمه توګه باندې نه اورو هڅه به وکړو چې د ټلیفون له لارې ورته زنګ ووهو که وکولی شو چې د دوی خبرې هم له ځان سره ولرو بهیر صاحب زموږ د یو اورېدونکي اشاره وکړه همدرد صاحب له لغمان نه چې دوی ډېر اړمن دي او عجلې مرستې باید وشي اوس مهال ساسې په ان باندې سربېره پر دې چې دغه نړیوال سازمانونه مرستې کوي دوی مرستې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوي او وایم چې دوی د بودیجې له کمښت سره راروان ژمي کې مخ دي که چېرې وضعیت هم داسې دوام وکړي او د طالبانو حکومت هم نړۍ په رسمیت ونه پېژني دغه افغان ولس بل بدیل لري بله چاره شته د افغانستان د دې فقر او د دې مشکلاتو لپاره
اول خو دا مرستې چې هر هېواد کښې او د هر ولایت هېواد په هر ولایت یا هر سیمه کښې چې کېږي دلته باید دا مرستې باید متوازنې یعنی هغه برخې یا هغه ولایتونه یا هغه سیمې چې د ته اړتیا لري دا باید متوازن ډول دوی ته باید مرستې ورسېږي موږ او تاسې د ده شاهدان وو چې تېر کال په پکتیکا ولایت کښې د زلزلې له کبله او په نورو ولایتونو کښې د سیلابونو او د نورو ولایتونو کښې مختلفې ستونزې دا خلک یې دغه مرستو ته اړمند کړي دي نو د دغه مرستو ته د لاسرسي دپاره یو خو دا مرستې باید عادلانه او متوازن ټول ته ورسېږي په ده باندې کار وشي او دویم دا چې دا مرستې کله چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یو دوه دورې تېرېږي وروسته د ده مخکې زما تاکید په دې و چې د ده نوعیت باید تغییر وکړه او دا خلک چې دغه اړتیاوې لري دغه مرستې ته اړمند دي دوی ته د کار زمینه ده همدغه موسات له طریقه مسایل شي تر څو چې دوی کار وکړه او دویما مشخصا د تاسې سوال په ځواب باندې که چېرې د دغه خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدلو دپاره د بهرنیو موساتو مرسته او مقدار یا کچه یې زیاته نه شي او د ده تر څنګ دننه په هېواد کې اسلامي عمارت کښې چېرې دوی یو بدیل لارې چارې البته ورته ونه لټوي او خلکو ته د
مرستو او پټوله کې د کار او دایت زمينه مساعده نه کو پرته لشکه چې د افغانستان د خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت نور به هم خراب شي او دغه وضعیت خرابیده دا به هم د مهاجرتونو لړۍ بالله هم ګرنده که او د ننه په هیواد کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دلته به نور ټولنیز تاوتریخوالي او په ټوله کې امنیتي ستونزې به هم راوځېږي. نو اړینه ده چې اسلامي امارت د خپل د دونر یا هغه مرستندویو ټولنو سره دوی سره په تفاهم ته ورسېږي تر څو چې دغه مرستې افغانستان هیواد ته جاري وساتل شي او هیڅ هڅې او عمل ترسره نه شي چې دغه مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي د دغه موساتو یا هیوادونو له طریقه دا د خنډ یا ستونزو سره مواجه شي. موږ او تاسې د شاهدان وو چې څو میاشتې مخکې د بعضې هغه تصامیم چې د اسلامي امارت لخوا نیول شوي وو بعضې بندیزونه چې ولګېدل دغه بندیزونو په پایله کې یو تعداد موساتو خپل مرستې د افغانستان سره په ټپه ودرولې یا یې محدودې کړې. نو دا پرته له شکه چې د ده البته خساره یا د ده باید افغانستان خلک یا بېوزلې خلک د ده قیمت پرې کوي. نو په دې دلیل ده باید کار باید داسې وشي چې خلکو ته موږ نور د ښه ژوند زمینه مساعده کړو، نه دا چې د دوی په ستونزو باندې یا مشکلاتو باندې لا هم یو څه نور اضافه کړو.
بهر صاحب لنډه که په دې برخه کې په دغې وروستۍ موضوع ته چې د افغانستان د دغې بېوزلې حالات یا د عجلو مرستو په برخه کې هغوی چې یو څه توانایي لري په ځانګړي ډول که ملي سوداګرو ته اشاره وکړو یا هغوی چې په بهر کې دي او کولی شي یو څه مرستې وکړي، د دوی رول څومره مهم ده؟
که خدا دې چې د منګو اساس اول د زمينه د سي او مساعده شي د چاپیریال د سي مساعده شي چې د بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره هغه افغان تجاران چې بهرنۍ هیوادونو کې دوی پانګه لري دوی د خپل د پانګو د انتقال لپاره افغانستان کې د تبع زمينه مساعده شي چې دوی د خپل سرمایه او پانګي افغانستان ته راوړي تر څو چې هلته د خلکو ته د کاروبار زمينه مساعده شي. دا یو مسله ده بنیادی ډول. او بل د مرستندوی د بهرنۍ او بهرنۍ سرمایه گذاری دپاره باید دننه په هیواد کې زمینه مساعده شي چې دا دلته د کار بوختیا زمینه مساعده کا. او په دریم قدم کې دغه تجار د خلک د افغانستان تجاران چې دي دوی ماشاءالله سرمایه او امکانات لري که دوی هم حتما سهم اخلي د خپل د خلکو په ستونزو کې. البته دوی هم سهم اخیستی د دغه ستونزو په حل کولو کې. لا هم د خلکو توقع داده چې دوی د دغه بېوزلو خلکو سره هر تجار د هرې منطقې یا د هر ولایت یا هرې سیمې یا ولسوالۍ په کچه چې دي د هماغه د خپل د سیمې خلکو سره کې چیرې دوی مرسته وکړه پرته له شکه چې د دغه خلکو اقتصادي ستونزې به د یو مدت دپاره به حل شي. خو د دوامدار لار حل د حل دپاره موږ یو څه وړاندیزونه مخکې درلودل چې په هغه باندې باید توجه وشي تر څو چې اساسي ډول د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو چې راغلی یو سات مو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو او دا چې په افغانستان کې د بېوزلۍ لپاره څه حل لارې او څه بدلونه په اوس مهال کې شتون لري په دې مو راسره خبرې وکړې. له تاسو قدرمنه اوریدونکو هم نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو زنګ ووهلو د خپلې سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې. تر بل پروګرام چې موږ بیا ساسي درنه چوپړ تاسو ریګو ټول په خدای سپارو.
آسمان میں لٹا ری پکو